ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تان څنګه درنو وريدونکو سلام. د دیونه په خبرونه کې به واوري چې سپما کول څه ګټه لري او ځوانان څنګه کولای شي چې سپما وکړي. ځوانان چاید لری کې دی شی و برخې سپما کړي، خو داسې ځوانان هم شته چې سپما نه کوي او وایي د سبا پته نه لګي، هر څه چې نن لاس ته درغلل مصرف کړه او له ژوند خوند واخله. دوی که هر څومره ډېر عاید هم ولري د سپما غم نه کوي. زاهد د هغو ځوانانو له ډلې یو دی چې سپما یې نه کوله. یو وخت داسې هم پرې راغی چې کار یې له لاسه ورکړ او ډېر وخت یې په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما درآمد درلودی، وظیفه مې وه، خو په خپل وخت کې هغه وخت چې ما باید سپما کړې وای، هغه وخت ما هغه څومره سې اړتیا وه دومره سپما ونه کړله. وروسته بیا ستونزه دا راپېښه شوه چې ملګرو ته اړ شوم، نورو دوستانو خپلوانو ته، تر څو له هغوی مرسته وغواړم چې دا ډېره سخته وه او په دغو شرایطو کې لا دغه موضوع سختیږي.
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي، ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې یې ډېر مهم څه مخته راتلونکي دي چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپل شخصا سپما کوم، ځکه چې د ښوونځي متعلم یم، زه زیاتو وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورت ورته لرم. دا چې زموږ تاسو په هېواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي، او موږ تاسو باید سپما وکړو، ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې
د اقتصادي مسایلو کارپو داود مایار وایي پخوا بان ماشومان هم سپما کوله، خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که د موږ تاسو په یاد وي، د دخلک په شکل ماشومانو به پیسې ذخیره کولې، یعنی د پسنداز تربیت دغه ماشوموال نه شروع کېدله. خو متاسفانه په اوسني شرایطو کې چې کله ماشومانو ته چه په کار کېږي، د مور او پلار طرف یا د فامیل طرف هغه عاجل ورته آماده کېږي. یعنی دا مسله د پسنداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولی شي چې دا عرف په هر سن و سال کې یا دا عادت سره په ځان کې ژوندی کړي. د مثال په ډول یوه طریقه دم کېدای شي چې مونږ خپل مصارف یاداشت کو او د میاشت په آخر کې دا مصارف وکتل شي، او په دې کې کوم غیر ضروري مصارف چې شوي دي هغه ځنې حذف کړي. دا خپل یو هغه راولي، یعنی یو مدیریت راولي، او باعث دو کېږي چې حتی په لویو مسایلو کې دغه شخص د خپل عواید مدیریت کړي.
د ښاغلي معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي، بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پس انداز مصرف نه کول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي، بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پس انداز په حال کې ده. حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پس انداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي. د پس انداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري. یوه ګټه یې دا ده چې خپله سپما کول انسان د اصراف نه ساتي، یعنې که ته چیرته سپما کوې نو بیا اصراف نشي کوی، او که چیرته اصراف کوې بیا سپما نشي کوی. او بله دا ده چې کله موږ سپما کوو، د سپما کولو کې کومې پیسې چې موږ سپموو هغه موږ ته په سخت وخت کې په کار راځي، یعنې کله چې موږ وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کېږي، کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه موږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري، یعنې موږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات پہ حل ورسو.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده، ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاري بلل کېږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم دی چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو، کاروبار یا وظیفه ولرو، بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کېږو. که له هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه اقتصادی جوړ وي، نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې، د عوایدو په وخت کې دی یو څه نقدې پیسې سپما کړي.
دا چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، دا سپما کولو ګټې څه دي، او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي، په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمران صاحب، لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي؟ یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي، نو هر څه چې لاس ته راغلل همدانن یې مصرف کړه. دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري، په دې معنی سره سي لنډمهالی، اوږدمهالی او منځمهالی پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو. یعنې په دې معنی سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم، که دغه کار ونه چلید، زه څومره کولی شم ځان وچلوم، څومره کولی شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم، دا پلان نه وي ورسره. خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید د یوې بلې ورځې لپاره په دې فکر وکړم چې زما دغه انرژي، دغه توانایی، دغه قابلیت، دغه استعداد شاید د عمر په تېرېدو سره راسه همداسې پاتې نه شي، زه باید د هغه ژوند لپاره هم یو سپما ولرم. په نننۍ نړۍ کې ډېر ځوانان سي له ستونزو سره مخامخ دي، له اندېښنو سره مخامخ دي، او یا همدارنګه عمر چې بیا تېرېږي دغه اندېښنې ورته په لویو مسایلو اوړي، یو همدغه علت چې دوی سپما نه وي کړي، نو دوی به په آینده ژوند کې له سټرس نه هم بېغمه وي.
مننه عمران صاحب. د سپما کولو ګټې څه دي؟ یعنې هغه ځوانان چې سپما کوي له هغو ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
د سپما کولو ډېرې ګټې دي. تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بالاخره مالي استقلال ته رسیږي، په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسیږي. او که چیرې ته مالي استقلال ونه لرې، دا تا ته د وخت په تېرېدو سره په سټرس، فشار او یا داسې په غمونو اندېښنو باندې اوړي. نو اوله ګټه همدا ده چې ته مالي استقلال ته رسیږي. دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل، دغه د خپلو اولادونو آینده ته تضمینولی شي، دوی ته د ښه ژوند د پیدا کولو زمینه مساعده کولی شي، او په دې ډول سره ته خپل ځان هم هوسا کولی شي، ځکه چې ستا دغه نسل ورسېده، نو دوی به طبیعي د زموږ او تاسو د افغاني ټولنې پر اساس سره هغه کار کوي، ښه ژوند جوړوي، مور او پلار سره ډېر اسودی، بلکې دا ټوله کورنۍ ورسره اسودی. دا ګټه ده. او بله خبره دا ده چې په سپما کولو سره کولی شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي، د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بالاخره له ټولنې سره دای مرسته کولی شي، له ټولنې سره دای کومک کولی شي. دا هم ده چې ته کولی شي په د ژوند په نورو برخو کې، په اقتصادي فعالیتونو کې، په مالي برخو کې ته پانګونه وکړي، ته له هغې بیرته عایدات ترلاسه کولی شي. مثلا داسې نورې د ژوند اساسي اړتیاوې دي. اوس کومه اړتیا چې ده، ستا اړتیاوې یو وړې کورنۍ ته بسنه کوي، مثلا ته مېرمن دې، دا ماشومان واړه دي، خو د وخت په تېرېدو سره دغه ماشومان غټېږي، لویېږي، نو د دوی لپاره هم مهمه دا ده چې باید ته هغه سپما ولري، او د دغه سپما شوو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوې برابرې شي.
مننه. ورسته پوښتنه مو دا ده که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي؟
د دې مختلفې لارې دي، بېلابېلې لارې دي، خو تر ټولو مهمه اوله دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي. په دې معنی سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپلو ګټل شوو عایداتو یوه خاصه برخه دا زه باید سپما کړم. ته باید دې لپاره پلان ولري، پلانینګ د سی قوی پلانینګ ورته ولري. لومړی خبر هم دا ده چې مثلا که زما معاش دی 10000 افغانۍ یا 10000 افغانۍ یا 15000 افغانۍ، څومره زما لومړنۍ التیاوی په پر کېږي، په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یو برخه سپماته تخصیص شي. ګټه دا هم ده چې څنګه موږ کولای شو سي په آینده کې دغه سپما شو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو، په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انگیج شو، مصروف شو، بوخت شو. او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي، د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي. د ټول عمر په توګه، د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بالاخره دوی کولی شي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي، او له نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي.
آزادی رادیو پلانډو چپو،
آزادی رادیو پلانډو چپو پر 14.0
19.8
24.8
او 11.8 مترو اوریدلای سنگ.
ولې ځینې ځوانان بیا انګیزي او بیروحي وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي،
په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري؟
دا ډول حالت ځوانان کوم لور ته بیایي؟
همدغه حالت چې بس رورو می زړه دار چې نه توري دو.
او له دې حالت ځوانان څنګه خپل ځان راستلای شي؟
زما ستونزې کوم ځای را شروع سي، زه څه کوم، ما ته څه مشکل پېښ شوی ده؟ کله زه دا مسئله را پیدا کی او بدلون کړولی؟
ژوند خپل لوړی او ژورې لري، خو دا لوړی او ژورې په ځینو ځوانانو دومره تاثیر کوي چې له پښو یې غورځوي، بیا انګیزي او بیروحي کوي، هیڅ کار او مسؤلیت ته ډډه نه لګي او په مخ یې نه رڼا کیږي. په داسې وضعیت کې چې ځوان بیا انګیزي، بیروحي او بیمایله شي، لار ترې ورکیږي او نه پوهیږي چې څه وکړي. که کوم کار تر مخ وي چې باید وکړي، هم پکې دوه زړی وي او د کولو علاقه یې نه لري. دا کونړ اوسیدونکی سمی اولاد هم دې ځوانانو لړل یو دی چې وایي هیڅ کار ته زړه نه کیږي.
دا داسې و چې یوازې ما بس بیکاری و، کار روزګار مې هم نه و، بس یوازې چې به کیناسم فکر به مې کوو، یا کله به مې یو فکر کول چې دا کار به څنګه شي. کله به همدغه حالات چې و بس رورو مې زړه دار چې نه توري دو. که چېرته به ملګري ته هم لاړم، ملګري سره به کیناستم، که هغې به ښه خبره کوه په ما به ښه نه لګېده، یا به ښه د خندا یا د خوشحالۍ خبره وه، خو زه به پکې نه خوشحالېده. زما زړه به هغه ډاډ نه ترلاسه کوله چې کومه خبره به هغې کوله، لکه یو څه چې رانه ورک شوی زه هغې پسې ګرځم. دغه سیالات کې به وم.
لیکوال او د ټولنیزو مسایلو کارپو محمد الله آرین وایي په نفس اعتماد نه درلودل سبب کیږي چې په ځوانانو کې روحیه او انګیزه ووژل شي.
د اجتماعي پرمختګ د درېدا لابلونو تر ډیره له دوی له ماشومتوب هم سرچینه اخلي. معمولا په ماشومتوب کې ځینې محرومیتونه، ځینې ماتې چې دوی ورسره مخ شوي وي، دا هم دوی په شخصیت باندې تاثیر لري او دوی په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري. بیا دوی په دغه ځواني عمر ته چې راځي، دوی تر ډیره متزلزلي، حتی په تصمیم نیونه کې دوی متزلزلي. دغه متزلزل حالت بیا دوی په داسې یو حالت ته ولي تدریجي چې دوی تقریبا ځانونه مات بولي، او تر ډیره لامل هم په نفس نه اعتماد او په عین حال کې د یو قوي هوډ نه لرل دي، چې دوی معمولا په ژوند کې تغیر د پاره، د خپلې وسایني د پاره، یا د دې د پاره چې دوی په ژوند کې څه ناڅه پرمختګ وکړي، نو دوی یوې خوا ته ځي چې ګوشه نشینی کیږي، ویریږي، حتی کله کله داسې کیږي چې په ټولنه، په ملګرو، په کورنۍ باندې بوج کیږي.
د کابل اوسیدونکو عقیله وایي د وطن حالات داسې دي چې په ځوانانو کې شته روحیه وژني او دوی نه شي کولای ټاکلو هدفونو ته ځان ورسوي.
یو علت دا چې په هیواد کې روانه اوږده جګړه ټولو باندې یو ډول فشار وارد کړی دی، ځکه که موږ وغواړو چې ولا موږ یو کار وکړو یا کوم کار ته مخه کړو تر څو موږ پکې بریالي شو، زمونږ ذهنن ستونزه دومره زیاته شوې ده چې موږ ته یو ډول ویرې پیدا کړې ده، ځکه هغوی وایي که موږ له کور نه بیرون ووځو ولا ژوند مو په خطر کې دی، یا نشو کولی، یا که دغه کار زه وکړم شاید زما د ژوند لپاره لپاره یو ګواخ شي، نو ډیر ځوانان د دین نه هلی شوی دي چې زما لیاقت یا زما دغه کومه وړتیا چې زه یې لرم د کوم چا لپاره ارزښت نه لري، دا چې ارزښت نه لري. نو کچیر زه دغه کار ته مخم کړم، هغوی سره دغه ویره شتون لري چې موږ ته حق نه راکول کیږي یا لواسطونه ډیر کله کار اخیستل کیږي.
د پکتیا اوسیدونکو نور افضل عابد وایي کوم ځوانان چې وړتیا وینه لري هغوی هم له داسې وضعیت سره مخ کیږي چې پایلې د دوی لپاره ښې نه دي.
دوی هغه کومه وړتیا چې کار ته اړتیا ده، هغه کوم مسؤلیت ته اړتیا ده، هغوی نه لري په ځان کې یا هغه ظرفیت نشته پکې. نو ښه دا ده چې لومړی ځانونه ورسوي، هغه ظرفیت په ځان کې پیدا کړي. نهیلي باید په یو حالت کې ونه شي، ځوانان باید په هر حالت کې حالات ځان ته خپل جوړ کړي او په مخ لاړ شي. په هر حالت کې مثبت فکر وکړي او له موجوده امکاناتو ځان په ګټه کار واخلي، او که کوم مسؤلیت ورسپلل کیږي هغه په ښه ډول پر مخ یوسي او تېښته ترې ونه کړي.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي د یو ټاکلي هدف نه درلودل او هرې خواته لاس غورځول هم ځوانان له ژونده شکایت تکینوي.
انسان یو محدود ظرفیت لري، یو محدود قوت لري. په دغه قوت کې دی که هر څه سره راټول کړل، نو خطر کې کدی لخپل توانه پورته، لخپل طاقت نه پورته نور کارونه تلاس واچو، هغه د ژوند درته تنګيږي. یعنی په دې معنی سره چې د سړیا احساس کوي بیا نو دند به خطر ته خوان نه درکې، هغه که هر دند وي هغه علت دی چې بل اخره دې زړه تنګون پیدا کیږي، ذهني فشار او تر پیدا کیږي، تر سټریس لاندې راځي، بل اخره نه د ژوند درته خوان ورکې، نو وظیفه خوند ورکي، او بس داسې ورته ښکاري چې یاره بې مفهومه ژوند، او کله کله کور سره کینی وای یاره دې ژوند نه هیڅ هم نه جوړیږي، شاید معموله جمله دا شی وي.
محمد الله آریان وایي هغه ځوانان چې په هیګه د کار زده کړو او نورو مسولیتونو په وړاندې انګیزه او روحیه ختمه شوي او خوند نه ورکوي، په کار د چله دې حالت د راوتلو هڅه وکړي، ځکه په داسې یو حالت کې پاتې کېدل د دوی لپاره تاواني تمامېږي.
د بیلګې په ډول کې اوسوک د 12 نه فارغ وي، پونتون د تګ او نه تک تصمیم لري او نه لري، زړی کی زړه نه کیږي، د نه وای د پدې معنا د چې د لیسانس نشو، یو ورسته پاتې والی کې څوک په اقتصادي لحاظ باندې کمزورې وي او د بیا هم کار نه کوي، کاری فرصت ورته پیدا کیږي، دا په دې معنی نه چې د بیکاری پیسې راوړي. معمولا بیکاری د غربت او د فقر خواته بیای، او تدریجي بیا د نسی کولای چې د همدغه خپل بیغوري او بیاعتمادي هغه کوم تاوان چې سوی پډیر وخت کې جبران کی. په اجتماعي برخه کې د خلکو لپاره بدیږي، د سې او چا په توګه چې مبهم انسان ده، د سې او چا په توګه چې مثبت مشوره نه مني، د سې یو چا په دوګه چاته په ځان تر هم نکي، دغه تصور د ملګرو د دوستانو په منځ کې در پیدا کیږي. کله چې دا تصور پیدا کیږي په اجتماعي لحاظ هم انزوا ته سي، د اجتماعي ځانونه دي، د یو سیال انسان په توګه نشي کوي په اجتماع کې را ظاهر سي، د یو مسولیت مونږ انسان په توګه نشي کولای مسولیت واخلي. یعنی ک موږ په د ژوند په هر اړخ فکر وکړو، د ژوند په هر برخه کې نیمګړی دي، ځکه د ژوند د بریا راز په خپل نفس باور او د یو کلک تصمیم لرل دي. د څه په تور ته فکر کوي چې د ما ژوند یو ماموریت ده، همدانه د استفاده او حرکت وکړه، په خپل ځان باور پیدا کړي، دوستانو نیک مشورې ومنه، ځینې دوستان عملګری ځان ته ایدیال وګرځوه چې دیو چا حتی باید ورسېږم، که بیخي دیغه حتی ونه رسېږي دیغه نیمایي ته خو به ورسېږي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځینې ځوانان بې انګیزې او بې روحیې وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي، او له دې حالته ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي، په همدې اړه مو له ارواپو استاد شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، ځینې ځوانان داسې وي چې دا مو خلک په اصطلاح یې وایي نه دوه کیږي، په مخ یې نه رڼا کیږي، او دوی خپله یو قسم بې حسه، بې انګیزې، بې روحي، بې میله وي، هیڅ شی خوند نه ورکوي. عوامل یې څه دي ولې دوی دغسې یو حالت ته ورځي؟
اول داسې زموږ ډېری ځوانان فکري اشتباهات لري، فکری خطاګانې لري، مثلا ډېره توقع کوي، قضاوت کوي، تغیر نقش لري، یعنی خپل دندې وظیفې نه پیژني، ځینې مثلا په وخت نه پیژني چې دا اوس په تیر کې ژوند کوي که په آینده کې ژوند کوي، یعنی له واقعیت سره او له رښتینې واقعي ژوند سره ډېره فاصله لري. توانایي یو شی، غوښتنې بل شی، اصل قضیه یو شی، د دوی قضاوت بل شی. دویم مورد د هدف نه، ډېری ځوانان نه پوهېږي چې موږ څه غواړو له ژوند نه، له زندګۍ نه هدف څه ده. ځینې مسایل راوړي، یا د مېرمنې په خوښه، د خاوند په خوښه، د پلار په خوښه، د مور په خوښه راوړي، یو موده او یو وخت ډیر پکې چنګاو یو حل او حل بل اخره سټیسفایسي ایشباسي او خوسیج درې مورد هغه د دوی عادتونه دي یعنی سره دې چې دوی هدف نه لري فکری خطاګانې لري ځینو بدو مسایلو باندې عادت دي هغه کې داسې خواله رسنۍ هغه کې داسې مخالف جنسي هغه کې داسې نشي هغه کې داسې ملګرو سره وخت ضایع کولي او هر شی چې څلورم مورد زما په نظر په دې برخه کې نقش لري هغه بدلونونه دي دوی ته ژوند یو نوښت سي که دوی راسي او په فکر کې خپل بدلون راولي که دوی راسي په ظاهر کې بدلون راولي که دوی راسي په خپل رویه کې بدلون راولي په خپل اتاق کې بدلون راولي په خپل ملګرو کې بدلون راولي دوی به هیڅکله داسې بې انګیزې داسې کسله داسې مړپړه ونه اوسي پنځم زه فکر کوم چې تفریح نه لري یعنی ډیری ځوانان خسته سي شپږ ساعته اوه ساعته نه ساعته لس ساعته پنځلس ساعته کار کوي کسل سي له پښو ولویږي
استاد ځینې ځوانان داسې هم دي چې دوی ډېره ملامتي په نورو په کورنۍ په شرایطو په سیسټم اچوي چې یعنی هغه د خراب دي چې دوی ته مخه نه ورکوي او دوی دغسې کړي دي
زه به خپل مثال تاسو ته درکړم زه د یو معلم زوی یم زه هېڅ راس او هېڅ ډول وسته نه لرم ټولې وظیفې زما پیدا کړي دي خلکو بللی یم خلکو غوښته یم زه هېڅ وسته نه لرم زما ځوان باید په دې بهانو باندې خپل وخت ضایع نه کړي سیستم خرابه ده سیستم پیګم خرابه ده او په ژوند کې بم جوړ نسی زه پیګم چې واستې دي او په ژوند کې بم ختم نسی زه په دې پیګم چې مشکلات ډیر دي او دا په ژوند کې مساعد نسی چې بیا زما ځوان راسي او په مساعدو فضا کې راسي خپل استعدادونه ته هغه ورکی دا وی پنځي دا ځوان کوي سي چې دا ومني چې په همدغه سیستم کې په همدغه کابل کې زده ژوند کوي یو ګدایګری کوي یو بل ملنار ده همدغه محیط ده همدغه خوا ده همدغه هوا ده همدغه اپورچونیټي فرصتونه دي یو پکې ملنار سو بل ګدای کوي دا د فرد پورې اړه لري د فرد په فکر پورې اړه لري چې له حالاتو او له وضعیتونو نه څه ډول ګټه اخلي هغه انسانان چې کار کوي لارې پیدا کوي هغه انسانان چې لارې لټي او نه پیدا کوي خپله لارې باسي او هغه انسانان چې ټمبل دي باندې لټي
کومې لارې دي چې ځوانان کولای شي د هغو په مرسته له دغه وضعیت څخه ځان راوباسي
اول خو دې د خپل فکری خطاګانې اصلاح کړي ډېره توقع دې نه کوي قضاوت دې نه کوي ستونزه دې غټوي نه د خطاګانې دې اصلاح کړي په دویم قدم کې دوی کوي سیس د خپل موخه یا هدف جوړ کړي دریم قدم کې د ژوند ته حداقل یو مهالویش جوړ کړي دریم مورد یا څلورم مورد زه فکر کوم چې په دې برخه کې کومک کوي چې زموږ له ځوان سره هغه د انرژي مسله ده دی په دې فکر وکړي دا ځوان چې دی سهار تر بیګا څه کوي که دی په دې متوجه شي چې دی سهار تر بیګا خوب کوي یا سهار تر بیګا د کرکټ په میدان کې منډې وهي یا سهار تر بیګا د سړکو په سر ګرځي یا سهار تر بیګا له خپلو ملګرو سره وخت ضایع کوي یا سهار تر بیګا په خواله رسنیو کې مصروف ده نو دا د بدلې کړي د ژوند او د دوی حالت بدلېږي دا حالت دو اړخه لري یا دا حالتونه مشکلات دي او یا دا حالتونه اروی ناروغي دي که ستونزې او مشکلات دي دوی خپل هم کوي چې دا حل کړي یو بل ملګری هم کومه کور سره کوي چې دا حل کړي او کورنۍ هم کومه کور سره کوي چې دا حل کړي اما که دا ستونزې نه اختلالونه یا ګډوډۍ یا اروی ناروغي نو بیا مسلکي مداخلې ته ضرورت ده چې دوی باید د وروپو سره کښېني او د خپلو کارونو یا د خپلو کړنو په پایلو پوه سي زما ستونزه له کوم ځایه راشروع سوې زه څه کوم ما ته څه مشکل پېښ سوی ده کله چې دا مسایل راپیدا کړي او بدلون پکې راولي او اروپو کومک ورسره وکړي ستونزې حل کېږي او جوړېږي
ګلون اورېدونکو د تاندې څانګې د پای شېبې دي تر بیا ښه وخت درته غواړم
آزادی ملما درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو له ملما سره نن زه اسمت څاروانیم زموږ د ځانګړي ملما لیکوال عبدالوکیل سولمل شینوار دی په زلونو یې د استوګنې ځای بدل کړی خو نن سبا په لندن کې اوسي لدمې وغوښتل چې په پیل کې راته ووایي چې کوچنواله چیرې تیر کړی او چیرې زیږېدلې دی
زه خو په خپل ولسوالۍ په خپل کلی کې په اسکا مینه دولت خېلو کې زیږیدلم او کله چې د مکتب شوم د خوندي ترتلو نو په هغه وخت کې لا داغینه د مخه یعنی زه به څلور کلم پنځه کلم به ومه چې خار تر کډه شو جلال آباد ته بیا په خار کې چې نو کلنو ما خوندي ته لاړم او د میاومر لمړنۍ ښوونځی مې ولوست، بیا مې میخانیکي لیسه ولوسته.
د لمړنۍ ښوونځي وختونه په یاد دي، له ډېرو خلکو خپل هغه د ابتدایي ښوونځي وختونه یېر دي. تاسو په یاد دي کوم معلم مو په یاد دی، همصنفیان مو په یاد دي؟
تمام لمړنۍ کالونه خو مې هغه د جګو هغه د پوهنتوني دورونه هم ښه په یاد دي. زه فکر کوم دا دغه به یو عمومي او مرکزي خاصیت د انسانانو چې د کوچنیوالي یادونه ډېر پاتې کیږي. نو یاد نو ما خون کې مم په یاد دي، یو زمونږ همیشه کله چې ورسره مخامخ شم ورته یادوم، دلته استاد شاه سوار سنگروال سرمعلم هم تیر شوی دی او مدیر د لیسې هم تیر شوی دی. نو ام سیمپیان هم طبعا ستا دی او په یاد مدي ځنې نورې دنیا ته خواره شوي دي، ځانې افغانستان کې دي.
سولمن صاحب تاسو ول چې میخانیکي لیسه مو ولوسته، څنګه وشو چې دې خواته مخه کوي؟ ستاسو خپل خوخه وا کړي، کورنۍ خوخه وا چې میخانیکي لیسه ولولې، او څه مو ولوستل، څه مو پکې زده کړل؟
دا په زړه پورې پوښتنه ده، او ماته یو بعد احساس راکوي وسم چې دې ځکه دا انتخاب البته د دې انګیزه ساده وه. هغه وخت کې داسې تصور کېده چې کانکور کې کامیاب شي خو هغه دی بیا سړی پوهنتون لوستل چې پوهنتون فارغانو ته د کار چانس و د ماموریت ورکول کېده. اما د دولسم پاسانو دپاره د ماموریت چانس ډېر کم و. نو ما په دغه حساب باندې دغې لیسې ته لاړم، او بل په دغه لیسا کې د غرمې ډوډۍ مرکوله لاړم. منتا دا زما یو خراب انتخاب و، او ځکه چې کوم مضامین مانه چې دا لیسا ولاړه وه هغه ډېر هغه مضامین البته زه په هغو کې ډېر ناتوانه وم. دغې اساسات ریاضي وه، فضل فزیک و، اندرسه وه، تخنیکي رسم و، او دغه مضامین چې زما د ابتدانه ورسره نه وه جوړه. اگر که زه په خپل ښوونځي کې تر شپږم سیمپم پورې اول نمره وم، تر اتم سیمپم پورې هم اول نمره وم، خو دلته به په ما باندې ډېر زیات فشار به ما په ځان راوسته چې زه څلورم او پنځم نمرې ته لاړم. هغه نمرې مهمې نه دي، خو هغه په ما باندې هغه مضامین ډېر درانه تمامېدل او ما نه شو لوستای. نو بیا د هغې نه بل انتخاب چې و هغه هم په ما باندې بیا تحمیل شو، د هغه د نظامي تحصیلاتو چې زه بیا شوروي اتحاد ته لاړم، هغه هم زما د خوښې انتخاب نه و. هغه هم د شرایطو محصول و، چون په افغانستان کې جنګ و جګړه وه. اولته داسې یو شرایط و چې دولسم نه فارغ شوې د کانکور ته به اجازه نه درکول کېده، عسکری ته به جلبولي. نو زه له دې ویرې اگر که زه عسکرم شوم، خو له دې چې د عسکری نه خلاص شم او عسکری به هم دوامداره وم، هغه د دوو کالو په ځای به بیا څلور کالو ته شوم. نو زه هغې چې دا د عسکری اوږده نه شي او د دې او داسې یو تصور را سره و چې بېرته راګرځم په افغانستان کې به آرامي، نو بیا همدا نظامي تحصیلات ما غوره کړل. هغه هم زما د خوښې انتخاب نه و.
نو بیا تاسو پخوانی شوروي اتحاد ته لاړئ، یو نظامي زده کړې مو په څه برخه کې وکړې، څومره مو وکړې؟
هو، نظامي برخه کې ما زده کړې وکړې، عالي تحصیلات د ماستری مې واخیسته په پیداګوژۍ کې، عسکري پیداګوژۍ کې. نو هلته ما تاکتیک او نظامي زده کړې د سیاسي زده کړو سره څنګ په څنګ ولوستې. په دغه پوهنتون چې و هغه پوځي سیاسي پوانتونو.
تاسو زه او شاید ډیر نور خلک د یو لیکوال په ایسو پیژني، تر دې چې یو پوځي. زه په خپل د اول وار لپاره دا له تاسو اورم چې تاسو نظامي زده کړې هم کړې دي، لیکوالۍ ته مو کله مخه کړه؟
او لیکوالۍ خو زه په شپږم ټولګي کې وم چې یو شعري کاریغه راته پیدا شوه، د شعر سره د شعر توان نظام کې ولیده. نو لږم سیم نه وروسته زه د ادبیاتو دنیا ته راغلم او شپاگم سیم کې وم چې ما لومړنی شعر ولیکه د پسرلی ډالۍ سوه او پسرلی پکې منعقد سوه او بیا هغه شعر ما ولیکه زما یو استاد و سید محمد طاهر بنا نومېده هغه بیا راته تاسیع کړ هغه شعر په نګراد ورځپاڼه کې چاپم شو بیا د هغې نه وروسته نو ما په هغه وخت یو ژانر و په ادبي ټوټو په نام باندې هغه به ما لیکلی او شعرونه نو له هغه وخت نه چې ما د ادبیاتو سره ملګرتیا سو بیا وروسته ډرامه لیکنو سره توان هم راکې پیدا شو نو هم مې ادبیات خراتله او هم د تیاتر د سینما دنیا ما زه په یولسم سیم کې وم چې ما اته راډیو داستان ولیک پر لپسی او د راډیو افغانستان نه خپورم سو غچ اور په نامه مانی نو هغه ما ډیره خاطرم و
طبعا تاسو ادبیاتو ته لشیره شروع کړی ده خو وس لنډی کیسې ډیری لیکي لنډی کیسې مو کله پایل کړی
او شعرونه نو ما زما د شعر لیکلو دوره ډیره لنډه و او یو هغه چې ما دا توان په ځان کې نه لیدل چې یو ښه شاعر درسم نو ما شعر پرې خو دا وخت او بیا ما کیسې لیکلو ته مخه کړه کیسې نو ما لیکلی دي په هماغه دولسم سیم نه چې زه بیا خلاص فارغ شوی ما کیسې مې لیکلي شعر مې نه دی لیکلی او بیا نو کیسې مې لیکلي خو بیا وخت په کې راغله البته هغه لومړنۍ کیسې به هماغه سي ابتدایي وي هغه سي پخې به نه وي خو ډېر محدودې وي بیا چې زه لوړو تحصیلاتو ته راغلم هم کیسې مې ونسو لیکلی دا هېڅ شی مې ونسو لیکلی غیر له خپلو زده کړو نه نو بیا چې بیرته وګرځېدم د لوړو تحصیلاتو نه وروسته افغانستان کې بیا افغانستان کې ما هم کیسې لیکلي هم د روسي ادبیاتو نه ژباړې کولې البته دغې اقتصادي انګیزه لرو ده ما یعنی ادبي آثار دومره ونه ژباړل لکه معلوماتي آثار او نور هنري آثار چې په ژباړو باندې مې ډېر وخت و کله کله به د تلویزیون دپاره ډېرې محدودې لنډې ډرامې ما لیکلې دي او د ځینو خپرونو دپاره به ما ځینې ترجمه یې کولې
تاسې وویل چې پوځي زده کړې مو هم دې لپاره کولې چې لاسکرۍ ځان خلاص کړي نو په شوروي اتحاد کې چې مو کله زده کړې پای ته ورسولې بیا چې بیرته خپل هیواد ته ستنېدی تشویش در سره نه و چې بیا ممکن جنگ ته واستولی شي
تشویش خو بیخي را سره و خو ما درته زما تصور دا و چې 15 کال وروسته خو به ممکن دلته باور مدا و چې دلته به سوله راځي نو بیرته چې لاړم جنگ لا ډېر سوی و
تود شوی و
او تود شوی و نو هلته بیا ما له ښه مرغه ډېر هڅه وکړه زه یې ډېرو سختو ځایونو ته ورکړم خاندار ته زه ورکړم خو زه لا نړم زه نه نړم او بیا درې څلور میاشتې مې هڅه وکړه چې په کابل کې پاتې شم نو زه بیا په کابل کې له ښه مرغه یو پوهنتون جوړ شو پوځي سیاسي پوهنتون په هغې کې مقرر شوم هلته یو دوی تشکیل کی او مجله لرو ده داغه مجله مسئول مدیر سوم اگر که مجله بیا هغه پوانتون کله چې روسان راووتل پوانتون بیرته لاغوه شو او کله چې دا سیستم کمونیزم مخ په ختمېدو نو ځنې تشکیلات د افغانستان د پوز نه موتل نو دا پوانتون لاغوه شو بیا زه لاړم یو تعلیمی غونډه بیا لاغې نه راغلم دا یو اکاډمۍ و تخنیکی اکاډمۍ و په دفاع وزارت تشکیلاتو کې بیا هلته ښوونکی دوستۍ وبه مې هلته وه نو له ښه مرغه د جبهې ته لاړم او په جګړه کې ښکیل نه شوم ښه مرغه
یعنی لومړنۍ رسمي دنده مو په هغه پوهنتون کې د مجلې مدیریت و
بله بله بله
او مجله څومره خبره سو څو غنی خبره شو او څه ډول مطالب به درلوده
مجله خبره کیده چې داسې حالات ډراماتیک راتلل هر څه بیا دغه پوهنتون بیخي بیا لاغ و پوهنتون مودم ډیره لنډه و یو نیم کال هغې ته پاره خو تیاریا نه وی بس هغه ونه شو بیا هغه مجله همداسې پاتې.
سلیمل صاحب تاسو د حالاتو له ګډوډېدو خرابېدو سره له وطنه مهاجر شوی او څومره چې زه پوهېږمه تاسو په بېلابېلو هېوادونو کې اوسېدلی یاست، لومړی چیرې ولاړی او هلته مو څه وکړل؟
لومړی لاړم پېښور ته، پښتون خیبر پښتونخوا ته. هلته یوه اداره وه د افغانستان د آزاد لیکوالو، د افغانستان د آزادو لیکوالو ټولنې په نامه یو اداره وه، او هغې یوه اونیزه لروده په نوم د وفا هلته په کار وګمارل شوم. دا په اول کې د هغوی داسې فریلانس خبرې حال شوم، وروسته بیا دایمي دنده مې هلته اشغال کړه. او دې تر څنګ ما هلته یو د بی بی سي یو اداره وه سوپر اوپرا په نوم د نوي کور نوي ژوند مدیریت کوله. هغه سوپر اوپرا کې هغه نوي کور نوي ژوند په پروګرام کې هم زه ما برخه واخیسته، د هغې برخه هم شومه. هلته مې په دې ډرامه کې د تمثیل کاوه لوبغاړي پاس منې، هلته مې هم دنده اجرا کوله.
څومره وخت په پېښور کې وی او بیا له هغه ځای نه اروپا ته لاړی که څنګه؟
او پېښور کې درې کاله وم، او په 1995 په اواخرو کې بیا اروپا ته راغلم او په سلوا کې وم.
په سلوا کې مو څومره وخت تیر کړو؟ څه مو کول
په سلوا کې؟ نو تقریبا داسې ونیسه 12 کاله سلوا کې تیر کړي، او سلوا کې مې آزاد تجارت کاوه.
سلوا کې ته څنګه ولاړی او بیا مو سلوا کې ژبه هم زده کړه او که څنګه؟
نو زه خو اصلا انګری ته راغلم په یو بلنلیک له مخې، هلته یو درې میاشتې وم. بیا نو د انګری نه بیا سلواک ته په تورو لارو راواوختم، او بیا مې هلته پاتې شوم. هلته اقامه راکړه، بس هلته مې بس کار او ژوند پیل کړ په برتسلاوا کې.
تاسو اوس په لندن کې اوسئ، دا ځکه مې په پیل کې وویل چې ستاسو د مهاجرت ژوند ډېر اوږد دی، بېلابېلو هېوادونو ته تللي یاست. لندن ته ولې ولاړی؟
لندن ته څو دلیل و. یو خو زه له مېرمنې سره وم، مېرمن مې افغانه وه. په خپله په سلوا کې زیاتره افغانان چې وو هغه محصلینو چې فارغ شوي وو، او بیا وروسته په افغانستان کې د جګړې له وجې بېرته نه وستانه شوي، او لویې برخې هلته له سلواکو مېرمنو سره ودونه کړي وو. هلته افغاني کورنۍ نه وي، او زما مېرمن یو ډول د پردیتوب احساس کاوه هلته. نو دلته لندن کې په خپلوان هم ډېر وو، نږدې خپلوان نه تر لرو خپلوانو او دوستانو تر څنګ یو ځای. دلته د افغانانو لوی شمېرې موجودیت موږ دلته اړو ایستو چې راشو.
سلیمل صاحب څومره چې زه خبر یم، تاسو چې له کله په لندن کې اوسئ لیکوالۍ ته مو زیاته توجه کړې ده، په سلواکیا کې هم داسې وو او که نه هلته موقع نه درکوله؟
سلواکیا کې که روغتیا درته ووایم، و توجه مې په دې وروستیو کلونو کې ورته راواوخته. کله چې دیخوا دغه د لندن ته د راتګ په درشل کې په دغو کلونو کې هلته ډېره موده، یعنې تقریبا داسې ونیسه چې 8-9 کاله ما هلته لیکنې نه کولې. خو یوه بله خبره وه چې ما د نورو ادبي فعالیتونو سره ملګری وم، او زه فکر کړم چې په جرمنی کې او په هالند کې چې څه فرهنګي ټورنې وي د دوی سره متداومه ما رابطه لرو ده، او د دوی په هر ډول ناستو کې زه فعال پاتې شوم. نه یوازې تش ورغلی، مګر او عملی برخه ما اخیستې، ډیرو سره ما مرستې کړې دي. نو خو خپله لیکنې مې روغتیا خبره ده چې کله چې لندن ته راغلم دا د لیکنو سلسله مې دلته لسره پیل کړو مجموع دا اوس کار کوم دا مجموعی درې ځکه دي چې ځنه ځانګړي ټولګي لرم یو د ځانګړو نه د خزو مورود کې دا یو مجموعه لرم په نوم د رنځوري لی بل مجبور ټولګه ده چې اغزن پالنګ نومیږي دا ځلې په دې معنی کار کوم دا درېمه مجموعه معنی اوس کار کوم چې ناګا ټولې کیسې د افغان ښځې هیلې او دردونه او امیدونه او ستونزې منعکس کوي نو بل مجموعه چې دا هغه په موسیقۍ باندې ځانګړې کیسې دي او بل مجموعه چې ده ځینې متفرق کیسې دي هغې سره هم ځینې نورې کیسې او ځای کوم نو په درېو مجموعو باندې همدا اوس کار کوم داستانونو
څنګه تاسو توانېدلی یاست چې تقریبا په عین موضوع باندې مثلا تاسو موسیقي یادوي دومره کیسې لیکئ چې هغه یو ټولګه شي
نو موسیقي ما د پاره اصلا نه پوهېږم زه موسیقۍ ته له یو بلې دریڅې ګورم هغه دا ده چې دغه یو ټاپیک دی چې اصلا صحیح بحث نه دی شوی و موسیقۍ به معرفي شوي د موسیقۍ هنر یا په افغانستان کې د موسیقۍ
سولمل صاحب لکه زما منظور دا دی چې اوس که یو څوک په موسیقي باندې کتاب لیکي یا څېړنه کوي نو هغه یو بحث دی نور ټوله تمرکز به په هغه موضوع وي لیکن کله چې څوک داستاني ادبیات لیکي هغه بیا په یوه موضوع باندې ډېر نه دي لیدل شوي چې یو څوک دې په یوه موضوع باندې کیسې ولیکي
و خو همدغې ته همدا خبره مې کوله کنه چې دا چا نه ده لیکلی او زما دپاره د موسیقي یوه داسې ټاپیک دی چې دا یو د یو درد زیږنده د یو 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 بل نو ارزښت زیږنده ده د یو بل نو دیدګا زیږنده ده او په معنی چا کار نه دی کړی ما هغه دا دی چې یعنی زموږ په ټولنه کې چې سړی هنرمن کیږي له کومو ستونزو نه تیریږي له کومو اغزنو لارو نه تیریږي له کومو دریابونو نه تیریږي له څومره خطراتو نه تیریږي د دې دا مختلف اړخونه هرې کیسې کې ما راخیستي دي فرضاً یو قصه کې ما ناشناس قصه کړی خو دا هغه ناشناس نه دی شاید همغه ناشناس وي له بلې خوا هغه ناشناس نه دی ما اصلا هغه ناشناس معرفي کړی دی د ناشناس په وجود کې مې ټول هنرمندان یعنی زمنګه په قبایلی ټولنه کې چې څوک هنرمند کیږي سندرغړی کیږي هغه له څومره خطرونو د کور نه نیولې تر ټولنې پورې د څومره اهانت هغه کیږي هوا ته د خودو په مرګ تمامېدای شي
نو لکه چې شوي دی همداسې
او شوي دا هر هنرمند چې تاسو دا کیسې واورئ دغه تر شا یو لوی تراژیدی پرته ده یو لوی دردونه پرتی دا هر یو خو دا نو زه غواړم چې دا دغه دردونه په یو شکل او دغه روایتونه دا هنري کړم او کیسه کړم.
بله سولمن صاحب تاسو له شعر پایل وکړو بیا مو ډرامې لیکلې دي او ژباړې مو کړې دي اوس تاسو معلومی شي چې تاسو یوازې کیسې لیکئ او لنډې کیسې لیکئ دلیل یې څه ده چې لنډې کیسې یوازې لیکئ؟
دا ښه پوښتنه ده که روغتیا درته ووایم سروان صاحب دا درې څلور پرلپسې کلونه زما تصمیم دا دی چې زه یو څه وخت لنډې کیسې پرېږدم ځکه چې دلته هم دوستان له ما دا پوښتي چې دومره د کلونو د داستاني پنځونو تجربه لري ولې ناول نه لیکي همیشه دا پوښتنه رانه کیږي هم د خپل وطنداران او ماته خارجیان او او اغم لرمه څورته وي دا طرح د ناولو نام لرمه خو دلته د دې چې ځنی داستانونه دي چې ما سره څو کلونه ژوند کړی یو ډول او اوس مې هغه نه پرېږدي زه وایم چې دغه تکمیل کړم دغه سوژې چې ما سره دي او یو څه مې په ذهن کې اوختي راوختي پخې شوې دي نو بیا به زه هغه ناولونو باندې او غیر ناولونو ما خو تاسو ته وویل چې ما یو څه توانایي په ډراماتیک هنر په پنځونه کې هم لرم نو اته سناریوګانو ته مې نیت دی چې ځنې ولیکم یو بشپړ تیاتر ته مې نیت دی چې ولیکم نو اوس خبره د داستانونو دا ده چې ځنې مجنې ځنې داستانونه ما سره شته هغه نیم لیکلي نیم پاتې دي یا ځنې لیکل شوي دي هغه تکمیل نه دي نو په دغه حساب باندې زه دغه داستاني پنځونې لنډ داستانونه البته دا مې اصلا معنی دي چې زه نور ژانرونو ته لاس واچوم او هغه برخه کې خپله تجربه د نورو سره شریکه دغه علت
او د ژوند دومره هسکو ژورو په منځ کې حتما انسان خاطرې لري ځینې ډېرې جالبې تاسو کومه خاطره لري خصوصا کدي هغه دوران خاطره په یاد وي چې کله په وطن کې وي او کله بیا مجبور شوي چې شوروي اتحاد ته لاړ شئ او پوځي زده کړې وکړي
خو زه به د ادبیاتو بعدې خاطرې هم درته ووایم او ښې خاطرې هم درته ووایم بعدې خاطرې زما دوه داستانونه وو چې حتی زه پکې د مرګ تر سره دا ګواښل شوی یم یو داستانو په نوم د زنګونه اټکلونه او بل یو داستان دا مخکې مجرته وي د ناشناس نو دا بدې خاطرې دي او ښې خاطرې هم دا دي چې کله مې لومړی شعر چاپ شو هغه وخت کې او بیا تر ډیره پورې زه نه پوهېدم چې په افغانستان کې ادبیات د دولت تخوا حمایه کېدل لیکوال او شاعر ته اقزامې ورکول کېږي زه په دغې نه وم خبر رښتیا تاسو ته ووایم تر ډیره وخته پورې دولسم چیم کې هم د ادبي ټوټې او ځینې مقالې مې لیکلې یو کال وروسته خبر شوم چې دا خو اقزامه لري چې لاړم تقریبا د واتو مقالو او ادبي ټوټو اقزامه مې واخیسته یعنی دا یو ښه خاطره وه ماته کنه یا فرغنی
ولله
چې ما دا راډیو ډرام ولیک هغه وخت یو نیم زر افغانۍ ډیر شی و او د یو خون کې معاش و نو ما په اوله ډرامه ما په څلور ورځو کې ولیکله راډیو داستان چې پله پسې خور شو نو دا
تاسو دي ګواښونو خبره وکړه چې د دوو کیسو په خاطر ګواښونه درته وشول دلیل یې څه و
یو داستان خو چې وغه زنګونه اټکلونه ما هلته یو څو پکې منعکس کړه چې مزاحمتي ټلیفونونه کوي هغه بیا یو چا ځان ته منسوب دغه سړي دغه ځوی دغه سي کارونه کړي وو او وایي سرګزاش پت شو او تا کټ مټ دغه درحال چې وغه وخت تیر دی دغه سي نه داغوی د خو تعدید شوم او حواله دا چې دغه وخت کې اروپا ته راتلم که اروپا ته نه راتلای نو مشکلات هم راته ایجادې ده او دا بل داستان چې وو د ناشناس داستان وو د ناشناس داستان ما خو تاسو ته مخ کې و چې ناشناس داستان ما د ناشناس هنداره کړې و د ټول افغان یا پښتون هنرمن چې دای چې کله سندرغړې کیږي یعنی لکومو اغزن لارو نه تیریږي لکه موانی اون تیریږي ناشناس خو هم دا نوم خپل ناشناس هم دې خاطر انتخاب کړی چې خپلوانی پهونه پوي کنه خود دا نوم خبره نه وای یعنی خود د ویرم دغه ځنه شروع دا کته د قمرګل ژوند تلار حتی د احمد ظاهر کیسې کته وابري دا لانی دی چا ویلی خو زه ته خبر څه وایم ما سره دلته یو د تر لور وا چې هغه ما ته کیسې کړي چې دا چې 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 د د څومره هارمونی مات شوی د د څومره اکارډیونه مات شوی ترڅو چې بیا روسته د بیا کورنۍ دیته آزریږي او د آزادۍ ورکیه مخې دینه چې دغه دغه شی آزادو کنسرتونو تر دې د پټومره واهلو او ټکولو نه او د تحقیرولو نه د تیر سوای دی. نو دا د ناشنل کتاب چې ما ولي کله دا زنی کسانو دغه ناشناس هغه چې دا خو تا دا ناشناس کیسه کړی دی او دا ناشناس داسې نه دی او ناشناس پلار تا دلته مولوی دی او د ناشناس پلار مولوی نه و او تا ناشناس مور یاده کړی دی او داسې دی. نو دوی بل ډول دا کیسه واخیسته. اگر که دا کیسه ما بیا یو وخت د خپل د ناشناس سره شریکم کړه بیا ما ناشناس هم دا ویل چې ناشناس دا کیسه ګوره د دین د پوهاوی متفاوت دی ناشناسم یعنی دی کی کومه خبره نه لرو. دا
ډیره مننه ډیره مننه خوشاله دی اس خدای په امان.
وینځل په شونځي کې دا ول سینسه نیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیما مالیمان خالات ټول شي دی وی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې جوړه صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لرو نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو
جگر د پیولو سره روان په سر بازار جوړ ک و خاص په ګدره پروان لره پلاره نواب د پرنګ رنگینه مخبره بیا شو در پسې پور کباب د پرنګ رنگینه کمی د سوره مولا درکړه د وس نور زړګې داشنا در پسې چوره په شان زعفران رنگ می خراب د پرنګ رنگینه مخې ګلاب د اشو در پسې پور کباب د پرنګ رنگینه مخې ګلاب د اشو در پسې پشال کې ورفتال په کې د خورک پاس پر رخصال پلاس راک دزل پتال و پستنه خلګي یا ته جواب په پرنګ رنگینه مخې کولا بیا شو در پسې کور کباب د پرنګ رنگینه پاس پسینہ کے خسرے لبانے پسا مانے کے خدا گو چالم بدی وانے کے پی قید پم خور بلد تور دا پاولی دے بن کرے دو دے نور دا شخص وزوے ظلم دے زور دا پاولی دے بن کرے مکرا پاشوخ باندې آزاد مخلا راشه دی وړاندې پلو کلری چل را خان دی باو دی پلا نه دی ور د پاو دی پلو دا د نور راشه په دې سان اسمران کو کړی دیدن ته پچشمان ستی د کلم ما زایا خان باو دی پلان کی و د پاو دی پلان ته د نور راشه جو د وی جنم د زو نا باو دی پلان
کلے بنے